Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه نن جمعه ده د 14 لومړي کال د سرطان چنګاخ څلیرويشتمه د 2022 کال د جولای 15مه زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو لومړنۍ سارانې خبري مجلې ته خراغ لاست ویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مخته وړي لومړی مهم خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي ورستوي ورختونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جان خیل سید کرم احمد ابا ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې لکابلې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده په کابل کې د درملو د کموالي او د بیو د لوړېدو له کابله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې د ادارې ویلي تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداري ورکړه چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ ونه پلوري د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسیده دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو وسو افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول افغان اجان د اریانا افغان وی شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شو او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغه هوای شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول سکل افغانستان څخه 15,000 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل د بریتانیا د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نمونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډیر رای ترلاسه کړې هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سې شنبې پورې د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رای اته اتیا دي چې تر ټولو ډیر دي له دوه وروسته د بریتانیا په خوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې ترایلری دا لمرنه خزه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دند اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابل لکتر لګ دروښتنه وجل شوې او 25 نور کسان ژوبل دي د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د غبرید تصویرونه خپاره کړي په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبي په کې بلی دي او ور وژن کې اڅه کوي چې په یو ویجاړ شوی ودانه کې اور او وژني خبرونه مو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفت تر هلمند وروسته په کندهار زابل دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوی روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او کوربه باید جوش کړي وڅښل شي
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو په افغانستان کې ډیر خلک وژلي
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام دادن و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود
کندهار تا گنی هغه کورنۍ ستنی شوی چې کلونه پاکستان کې تیر کړي
د خپل وطن ژوند خو د خپل سره ژوند دی خدای دې بس له خیر کې او ماجد ژوند خو بالکل کما بس دا راکنه
او د هغې افغاني د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي
نامه پدرم کوال
کړ د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پته کول نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو
د شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند، کندهار، دایکندی، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځایي چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې، خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د دې ناروغي له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکنډي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیره شپه آزادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالاتو ای ډبلیو ډی پی خیال تر مست شوی دي. د دایکنډي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه همدارنګه د کندهار ولایت کومې پیښې چې د هادو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په درېمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه، زموږ روغتي پرسونل ته په مرکزي روغتون کې هم په روغتيي مراکز کومې او په سیمه کې وجود لري هلته خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي.
د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا یو سلو شپېته نورې پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوښنۍ سره د زابل د بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې یو سلو اتیا د ای ډبلیو ډی شدیدې نسناستې پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي، خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دوو تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وایي چې د دایکنډي، کجران، کیتی او د ولایت مرکز ته طبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکنډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي. په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګومان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناک ده، د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
که یانن څوک پر اختاشي کې د لشي اته لشل فساد تر او یا فساد لمرک سره مخامخ شي.
د خبرېدو علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناول اوبو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا لوبو اوبو کله چې اوبو څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کیږي رامنځته کیږي.
نشي څه دي؟
اساسي علایم د دغه ناروغي دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یا شمیر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کیدلی شي حتی احساس ومنه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خبريږي او نور خلک پر ناروغيږي. نو زکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا لوبو چکلو نه لاسونه پریمنځل شي، لوښي پریمنځل شي، او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي، او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې که ناروغان که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لورې د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې وویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سی چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لورې په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دې په خپلواک ډول څېړنې وسي. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لورې پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اجنس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اجنس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لورې ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتي دي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یوه ملګري قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولی چې سردار ولی د طالبانو د امارات پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبې د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کوه ووشل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی و. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلې دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ هیواد تستنی شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي یادې کورنۍ د کډوالو د نړیوال ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هیواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیواد ته راغلی. نوموړی وایي هیواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کال وخت کې زه دوریا وشتم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره، د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ته به خیر وي. ډېر خوشحاله یم وروره، خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی، خدای دې بس خیر کړي او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کړم وروره. ډېر په تکلیف ډېر غزامت یې دا ژوند مس غوښتنه مې دغه د سنورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي وروره، د خاص پاکستان د خاصه.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي یو شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالي ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیاوي زیات یا نور د کډوالي د اړتیا مخه ونیسي.
ولې رحمان دي د پاکستان څخه راوښته یم څومره کونه آباد چې د ماجرتوب څخه ورسته 15 کال سم آباد به تر واښتن خپل وطن پښتنه دالرم چې بس د ټول مسلمان چې دي د امیرین چې دي د ټول مسلمان سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی صبر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدون کې ما د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیر خپل وطن ته دوري ژوند کو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغه تر خپل سیمو پرې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وسط سوي. بغیر سفت خوم راغلي دي خو سفت سوي چې دلته زموږ سره او د مهاجرینو ریاست او د یو ایم سره کم سفت سوي دي تقریبا 14000 دي او ورځنی ډول د دیش ته ونی سي دراویا پرې حتی دا سوي دي چې دوه بیا او څلور او پنځه بیا ته هم رسیدلي دي دیش چلويش پنځه شپته داسې.
که څه هم د کندهار د بلک ولسوالی لاري هر ورځ لدی سخنیولې تراویا پوری کورنۍ هیوا تراځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هیوا د بهر ووزي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبه د برخې ته مو بیا هم خراغلاست ویم ور بشو. اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سراغلی.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجه په اړه تر رايو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارف په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدفو د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. په کانګرس کې استازي الهان عمر انټرسپټ خبرونې ته ویلي اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوې چې وایي 44 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پېښه له یو 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلورو افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لشتر لږ 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربت توپ کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تیر کال ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول. مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده.
یعنی نام پدرم تبال که می فهمم ایره به شما میگذارم سرقه
د خپلې کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پته کلنه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچه د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پورسته کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبره لیا د سیمه 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وا چې ورسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شو او ل خپل اصلي کورنۍ لري شو. د نوموړې خبره په دې کې سن پوهیدا تازه ځینی کسانو خبره کړي او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده. ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهیدلی او دا چې څه یې کول خو په دې هم نه پوهیږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمیر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم تبال که
زه په یو نوم پوهیږم که د غور قومونه یې وپېژني یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د هنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادیږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دی په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لقب په فرزندی اخیستل شوم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیسته و خواند افغان هندی و یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیسته و دوی واده کړی و کابل کې اوسیدل چې مال فرزندی اخیستل وروسته پر افغانستان د پخانی شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستان ووتو او نیویارک ته راغلی و
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند
ناهید وی دغه کسان زهره آئین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی د دې خبره عبدالرحیم وکیلی هغه محل په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس او زهره آئین هم لوی امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او په خوا کاپیسا ولایت کې اوسیدل ناهید وی لکه چې لدی کسی خبره شوی خې احساس نه لري دی وی خبرونه اوري او دا یو ریدل چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ زلزلو او روسیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي
ما بسیار متاثر میشنم که خبرو را میشنم
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کیږم چې افغانستان کې بې وزلی او وګړه غلي او خلک خپل ماشومان خرڅوي دا ما ډېر خفه کیږم ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوښي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنن
ناهید لنړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې لا افغانانو سره مرسته وکړي
ما از امریکا از روسیه از آلمان از مکتای غرب
زل امریکا روسی لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری دخشان زل اسلامی هوادون هم امدائیل لرم دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی باید بشری مرسته بکری خلق خپل ماشمان خرسه بی ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره
دایوازی دناهید کسه نده خایی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که د پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه دو کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی. چه تصویرونه یوشمی رسنیو او د خوال رسنیو کارکون کو خبار کری ول. ممکن ناهید وکیلی د خپل کورانه پیدا کولو ته هیله منوی. خود د غیان ماشومان به یوازې او یوازې د قبرونو شناختی دوتی
ازادي رادیو ته غواګیست دولت سپګنی منځنۍ چپه باندې خبرونه لرو
ستاسو له پیغامونو
سلامونه مینو درنخت د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا 300 ورځې نه راپدی خو په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلې دي البته لشپګون ټولګي څخه پورته نو څنګه کې دي چې یو بم دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته مکتبونه نه دي تړل شوي د وناسو پر مخ شپګون ټولګي نه پورته نو په ټول افغانستان کې تړل شوي دي دلته بیل حکمرانی ده آیا تاسو د پښتنه کړی ده د امارت له چارواکو څخه علت څه ده په کوم علت یو بام دوی هوا
السلام علیکم د افغانستان اسلامي امارت ته یو پیغام درم تاسو ته رادیو د لارې څخه د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کی په ولای ګر دولت ورسخه خو به دی پر د بیرغ باندې الان چې دی ته استوان نه کوي یو ملي بیرغ دی مشمول بیرغ دی د آزاد کی
موږ زه د مرجی ولسوالۍ د پساو څخه تاسو سره په تماس کیم زموږ په پساو کې د مرجی د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کم د مسکینانو دغه چې راځي دا هغه جان چې مسول دی چې ورکیې د مرجی ته بیا دلته راځي د راجاسب په اوزا کې او د سادلام ولې صاحب اوزا کې داسې کیسه شروع دی واري خو د علماء او عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد توګه سراسي دوی په اوزا کې تل ناشته هغه ورغلي پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دوی دوه کس نور مسکینه اور وستلې یا یتیم اور ولې دوی ورته وایي یواري ورته وایي چې دغه دی ته چې دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دی کړی هغه ورته وایي چې کړی دی وای هغه یې ساتي دا یو خبره بل موضوع دا چې بیا ورته وایي چې دې میړه کړی دی کنه دی کړی وای نه دی کړی وای میړه دی وکی دا زموږ د شهیدانو به عزت یاد موږ نه غواړو دغه سي کومه مشرانو ته پر لیازه خدای پر لیازه قران د ازما خبري ورسوي زه د پسا وسخه ستای سره پاړي کیم چې دغه د اجاسه په اوزه کې او د سادلام رسپ اوزه کې د شیرندل بازار را وساته په دغه اوزه کې دا کی شروع دي کومي سلسله شروع دي دغه نکل شروع دي تیر تر دغه مرستي نه غواړ پر لیازه خدای د ازما واسطه مشرانو ورسوي زه پسا وسای سره پاړي کیند مرجه د ولسوالي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00040 22 11 24 201